سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیقار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان شوی د 3.8 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنی غوښتنه وکړه. اوچا وای د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له درویشت میلیونو اولکو کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستي وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلار یې د طالبانو له زندان راخوشه شول. د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل د پلار او لور د پنجشنبه مخام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشه شوي دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لارینونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 5مه یې د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پرخزو د طالبانو د بندیزونو د لړکېدو غوښتنه یې کړې وه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له کوره وړل شوي وه. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کېږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له دو کلونو وو کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختمیږي. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څو نسلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 15 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 29 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې یوه یې په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې هم د زیږون د شمیر کمیدل دي. او په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وي چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد د استبداد خواته ورټیل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رایه اچونې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه رپول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درسته مطالب لرو. پروم کې د افغانستان سفارت وای د ایتالی په سواحلو کې د فبرورۍ په 16مه د ډوبې شوې کښتۍ څخه د یو نوی افغانانو جسدونه ترلاسه شوې دي. په مزار شریف کې بیا د طالبانو لخوا د بغاوت او اختطاف په تور د وژل شوو اتو کسانو کورنۍ و نن د یو نماد دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د دوی د وژل شوو کسانو په حق کې چې کورنۍ وایي بې ګناه وګړي دي د عدالت غوښتنه وکړه. د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت ته د یو نوی غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. دغه هیواد د کابینی د نوی غړي په مصنوعي ذهنیت سمبال یو روبات دی. او د سپورت په نړۍ کې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان پر وړاندې به شاهین شاه افریدی د پاکستان ملي لوبډلې لوبډل مشر وي او بابر اعظم او محمد رضوان خای ونه لوبیږي. نور مطالب هم درته لرو. مسیح مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د فبرورۍ پښ پګوښتمه د ایتالي په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه درایستل شو جسدونه په منځ کې یو نوی افغانان و. د ایتالي پروم کې د افغانستان سفارت دی ویلمی په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. سنا کاکړ سره پاس ډو کې مل شوې سنا جان ستړي مشي تاثیرات دغه اعلامي جزئیات کې شریک کړي.
سلامونه فرید جانې تاسو ته کوم ټول دیدون کولو دیدون کده د ایتالیا پرلون خاطی د افغانستان سفارت ګون روس ته ویلم په خبرولو وی چې د څتورې پښتوګشته مده ایتالیا د کروتونا خاطه توهولو کې له دوی څخه کېدته د یو نوې قانون مړي مونږ شوې دي په دې نوم یې کې چې د چاشم به په ورځ فرش ور راغلي چې د اته څلور کسانو چې څنګه پیژندل شوی او د شپږ څلور کسانو د مینې سندونه هم لیدل شوې دي خو په یاد سفارت په خپل اعلامیه کې دا نه دی ویل په دغه یو نوې کسانو کې د څو نارینه وو او ماشومان شمیر څومره دی بلغه چې د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال وایي د تروي وزیر احمد په خواني د هرات ولایت د ملي امنیت کاري مدیر وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان او د قانون کډوالې ادارې غواره کړ وزیر احمد سره چې لپاره غواره رسیدا او څلور پای د ایتالیا کوپو چې یو وخت د میرمن او وزیر احمد جسد مرسوم وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم صدره کړي د مهاجرینو د قصه چې په افغانان هم او غوښتل یې په نقل ترکیه لاسمی خاطر خیلی ایتالیا تزام ورسوی ده کم نیشتی پاته ما چه ده فبروری نشتا گوشت منیتی فرا برابر ده ده ایتالیا پو بو که دوبه شوا ویستی گی چه پده ایتالیا چه ده سل فلیو زرکیت یه دلو دیو سلاتیات هم سپاره و تا دیما خیم نسوکی سر پرکوله ده ایران تا یو سیما که ده سخت یکنی رامل لسکون آفان کردوان رشوی دی پو وقت وقت که بیا ده فبروری پو گوشت ما پا بلغاریا که پی اولاری که ده تل از افغانانو مری و مندر شل او دروس ای مری افغانستان تر ندیلیگ دول هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم وکړو خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویان یې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل
ډېره مننه کوروادان سره جانې ژوندۍ اوسې په دې تړاو به موږ په ترکیه کې میشت افغان کډوال سره هم خبرې وکړو تر څو چې زموږ د قدرمن میلما خبرونې ته وصل کیږي بیرته په افغانستان کې تم شو په مزار شریف کې د هغو توتنو وژل شوو کورنیو عدالت غوښتنه کړې ده چې د طالبان لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وو ویل چې دغه ټول وجل شوی کسان بې ګناوه او امید زهیرمل ته ورشو زهیرمل صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی تاسو راته وای چې دغه کسان چنن دی نومه دفتر مخه تر ټول شی وو د دې سربیره شو دوی غوښتنه کوله چې دغه وګړي بې ګناوه نورې څه ویل کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري هغه لمغ سره وصل نه ده وربشو زموږ بل همکار ته چې د کاناډا حکومت پرون لاین کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تغییرات راولي کاناډا اوس مهال د قانوني محدودیتونو لامل له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولای پر دې سپتاس ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه هیواد څه ډول تغییرات په خپل قانون کې راوستلې دي چې افغانان سره مرسته وکړي
سلام فریده جان تاسو ته ټول لیدونکو ته د کاناډا حکومت د پنځشنبه په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي څو د کاناډا د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو ته اجازه ورکړل شي چې بیوزلو او اړمنو ته مرستې ورسوي د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نوښت یې په رسمي ویب سټ باندې خبره کړې ویلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو سره ورسته د افغانانو ځانګړې او ناوړه وضعیت رامنځته او کاناډا د جزا کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي په زور یې قدرت نیولی دی هغه څه چې د دې هېواد د اوسني قوانینو رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. خو د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ قانون کې نوي بدلونونه به کاناډایي سازمانونو ته ورتیا ورکړي چې افغانان ته ډېرې اړینې مرستې ورسوي، په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد قوانین خوندي وساتل شي. موږ د دغه مسلې په اړه په افغانستان کې د هلمند او د کندهار له یو شمېر اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي چې دوی بشري مرستو ته لاسرسی لري کنه. دوی وایي چې بشري مرستو ته لاسرسی سخته شوی دی او په اسانۍ سره نشي کولی چې بشري مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دا سازمان ادعا لري چې په تېر 2023 کال کې بیا 30 میلیونه افغانانو ته له وړاندې داسې مرستې رسول شوې دي.
بل فریده جانی، ډیر زیات مننه کور ودان خاطر پر دې سوچ د کاناډا حکومت د هغې اعلان پاره چې ویلي دوی په قانون کې تغیرات راولي او دغه پاساس باندې به دوی وکول شي د ورسته بیا افغانانو سره بشري مرستې وکړي. مخته جزئیات راکړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لړډي روکلونو راهي سي داتکل کې چې بل اخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستو خبرونه ډیر زیات دي. د چې څړول دغه ټکنالوژي کول شي چې له انسانانو کار واخلي. وروسته به اسمت ساروان مخته په ډیره تفصيل راکړي. اوس به د اوکرين جګړې ته ورشو. د اوکرين د بخموت خار په شاوخوا کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوې دي. اوکرينی چارواکي وایي چې پر دغه خارې روسی ځواکونو د مخټګ مخنی ولې د بلخ او روسیا وای په خپل پرونی حمله کې له هغه توغندیو کار اخیسته چې سرعت یې تر ډیره زیاته او چات دی. په دې تړاو را سره احمد تکل پس ډی کې وصل شوی دی. تکل صاحب ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وای چې دغه جګړې روسی جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. اوکرایني چارواکي وای چې د دوی سرتیرو پر بخمود خار د روسي ځواکونو د حملو نوې صفه په شاتم بولې ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمه په دې خار کې لتیرو دوه میاشتو راهیسې درنې جګړې روانې دي او دواړو خواو ته پکې درنې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود خار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړې د تنګولو لپاره 102 حمله کړی. البته د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې په دونیسک سیمه کې سخت جګړې روانې دي چې تر ډیره پر اوفیدیفکا، لیمان او شختارسک په نامه په دې خارونو متمرکز دي. د څرمن لوهانسک سیمه په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. دوی وایي چې روسي ځواکونه د یوې ودانۍ په لاندې پوړ کې په دوهم په لاندې پوړ کې ځای پر ځای شوي دي او هلته مهمات هم ځای پر ځای کړي دي او په پاسنیو پوړونو کې ملکی وګړي اوسیږي او ژوند کوي. د اوکراین بیلابیلې برخې اوس مهال د روسیې د حملو په نوې څپه کې په نښه شوي دي چې په ترڅ کې نه ملکی وګړي وژل شوي او یو برخناکوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې پیښو وروسته یو ځل بیا پر روسیې تور ولګاوه چې د ملکی وګړو پر وړاندې له دهشت او ترور څخه کار اخلي. روسیا وایي د اوکراین پر ملکی اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي پر وروسته موده کې د خپل ډول لومړی ګڼل کیږي. د اوکراین لخوا د روسي چارواکو په وینا د تروریستي حملو ځواب و. د روسي چارواکو په وینا د حملې تیرونې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پر بریانسک سیمه شوي دي. خو اوکراین دا ادعا ردوي او وایي روسیه په دې ډول ادعاو سره پر اوکراین نورو حملو ته هسې پلمې جوړوي. روسیا تاییدوي چې د پنځشنبه د ورځې په حمله کې د کینجال په نوم ترغک د چټک سرعت لرونکو توغندیو څخه کار اخیستی.
ډیر مننه کوروان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات را سره شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا ونه وکړه چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې دوی شاهین شاه افریدی د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان ټاکلې په هغه لوب کې شوې دي چې دوی د افغانستان پر وړاندې لري. همدې مسلې ته به تم شو. خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه بخیر اغلی تاسو راته وای چې دغه
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د پاکستان جنو رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ بورډ اداره غواړي د افغانستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې به بابر اعظم محمد رضوان په څیر لوبغاړي ریسټ کوي، یعنی دوی په دې لوبلړۍ کې نه وي، او د پاکستان لوبډل مشري به ځوان چټک فاست بالر شاهین شاه افریدی ته سپارل کیږي. دغه خبرونه د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یا کوم چارواکي لخوا نه دي تایید شوی. داسې هم ویل کیږي چې شاید د پی ایس ایل ځینې ځوان لوبغاړي د پاکستان په لوبډله کې شامل شي، او تر ډیره پورې د پاکستان لوبډله شاید ځوان لوبډله د افغانستان پر وړاندې ولوبوي. اخواته بیا د قطر کې نن د متقاعد شوو کرکټرانو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ د لیجنډز لیگ په نوم یادیږي او درې لوبډلې پکې شامل دي. دغه لوبډلې ایشا لاینز، انډیا مهاراجا، ورلد جاینټس نومیږي. په دې سیالیو کې د نړۍ پر نومو ته پخوانیو کرکټ ستورو سربیره دوه افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. دغه لوبغاړي اصغر افغان او نوروز منګل دي چې ایشا لاینز ته به ولوبېږي. د دې سیالیو په دوران کې به تر پایلوبې پورې ټول ټال اته لوبې ترسره شي. او نن بیا د هندستان او استرالیا ترمنځ د څلورمې ټیسټ سیالۍ دویم ورځ هم بشپړ شوه. استرالیا چې لومړی توپهنه تر سره کړه 400 منډې وکړې، دوی ته عثمان خواجه 180 او ډیوډ او کیمرن گرین بیا 112 منډې جوړې کړې. د هند په توپه چونکو کې یو ځل بیا روی چندرن اشوین شپږ لوبغاړي وسوځول. هند توپهنه لومړی پاړې پیل کړې ده او د دویم ورځې تر پایه شپږ دېرش منډې کړې دي. دغه سیالي د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ ننداري ته په لومړۍ ورځ تر سل زرو پورې کسان ورغلي وو. دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د نندارچیانو له پلوه ریکارډ شمیرل کیږي. استرالیا لوبډله له وړاندې د ټیسټ سیالیو اتلولۍ پایلوبې ته وتلې ده، خو دا ټیسټ سیالي بیا د هند لپاره ډېره اړینه ده چې وی ګټي تر څو دوی د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کړي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. اوس هم بیرته افغانستان ته راستنیږو. یو شمیر افغانان وایي چې کېدای شي دغه نوروز په افغانستان کې دوی ونل منځي. دوی شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی هغه آمادګیانې چې په تېر کې نوروز ته نیولې سکالې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوي د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وايي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د منځلو شوق و نه وسی.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیل او پارکو ته بتللو، خصوصا دویم ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکو فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه او په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دو په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکو ته، ولې سخت کال بنابر دغه مشکلاتو چې خزینه او توجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوښي اخستي.
که چیرې یو څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې لمانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا د پخوا په څیر ول مانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سامانک د پخولو لپاره چمتووالی درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول، خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ اقتصادی وضعیت خراب ولده. ډیره خلک لدندو لري شول، بیکار شول او هغه د عاید سرچینې یې لمنځه لاړې. نو نشو کولی لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یې کوژدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو باندې نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپلو خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو
د میوو د بازار له نظر سخت کال د وچو میوو بازار پکې شوې. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغلی او خلک بهر ته تللي دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د منځلې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد اماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو دوی په رسمي ډول نوروز نن منځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د منځلو نړیواله ورځ بلل ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او افت میوی جوړوي.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تیرې چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوو. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل چې دوی ټول بې ګناه وه. وربشو حسیب تلاش ته تلاش صاحب ستړي مشي، تاسو راته که د دې خبر جزئیات وایي.
سلامونه. په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تنه غړي د تیرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یا یونما مخې ته لاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیان وو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د دوی په وینا رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لرله. د دې کورنۍ وغړي عین الله نن په کابل کې رسنوي ته وویل نه یوازې دا چې بېګناه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې دا چې ګڼې وژل شوي بغاوتګر او د دوی په وینا انسان تښتونکي وو، د دوی د کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی دی. دا کسان دا اته کسان د تیرې چهارشنبې په ورځ د مزار شریف و امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په نظامی عملیاتو کې ووژل شول. د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې غوښتنه یې دا ده چې د دوی ځوانان چې بېګناه ځوانان دا په دغه د طالبانو لوري وژل شوي او دا بېګناه وو، دوی غواړي چې دوی ته عدالت ورکول شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوا یې د بلخ امنیه قوماندانۍ د دې کسانو په د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ورنه کړ، خو مخکې له دې ویلي دي چې دوی بغاوتګر او اختطاف کوونکي او د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړې او وژلې دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو ته د سزا ورکولو خبره کړې ده، خو د لا تر اوسه هم داسې کومه پیخه یا داسې هم داسې عاملین دغه ډول پیښو نه دي محاکمه شوي او هم طالبانو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
ډیر مننه کوروان حسیب تلاش و چې په کابل کې د یو نامه مخې ته د هغې کورنۍ و چې نن یې جسدونه راوړي و ویلې چې دوی بېګناه دي او د عدالت غوښتنې کول موږ ته یې جزئیات راکړه. له ډیرو کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بالاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. عصمت څاروان ته به ورشو. څاروان صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه ټکنالوژي څنګه کولی شي د انسانانو واک واخلي؟
ډیر مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، مصنوعي ذهانت په ځانګړي ډول او روباټونه ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیری شي او په هر برخه کې ورڅخه استفاده کیږي، له پخلي رانیولې تر د ژوند تر ټولو چارو پورې. حتی اوس په سیاست کې هم د روبوټانو خبره کیږي. تازه د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت یو نوی غړی ورمعرفي کړ. دا نوی غړی روبوټ دی چې ډیر خلک حیران کړل. د دغه هیواد کابینه دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال دی. یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او پښتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاو. د رومانیا صدر اعظم به دا روبوټ د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی دی. د ګوګل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکاری لپاره له مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي. شغل سیکا هم د رسول رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته ژر او دقیق ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبوټ په یو خبري غونډه کې خپل وویل، ځان یې معرفي کړ او بیا یې وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم، اوس ما رول دار چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ډیره زیاته مننه کوروان. عصمت څاروان وو چې د ټکنالوژۍ د پرمختګونو او د روباتونو د جوړښت په اړه موږ ته معلومات راکړه.
د انجنیر په شونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا خبري مجلې پایته راورسیدو. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجي ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسې دار خلکو ته رسیږي.
وایت خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ ځه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنیر په مخ باندې د تعلیم چې کم زاینه دي د فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ول خو به ویني، نور خو به ویني شم مړو سیټانو تر شیر غریب ورته ځای دا د موسی سیادي چې مرستې ویش ته چې په خپل سترګو ویني. موږ د افغانانو دغه حال دی چې نه مو څوک خبره ولا کاور یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وکړي، نور خو مو واس نه رسېږي.
نبی ولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبري کندرغنده پولیسوالی کی سی کومي بشري مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم سی د مرستي مستحق نو یعنی چرته سی به توزیع کیدل د مرستو چرته سی به سروي کیدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله اي اعداد مرستي مستحق ده الته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سی د مرستي مستحق منو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوړه په هر کوټه کې سی به شی غوښه وخوړې هغه کسته به 15 کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبینو سره له هغه بیوازلو بیوسو سره له هغه سیلاب زپل